نیمه بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یک شنبه هم په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهید اټکل کړی. دوی په یو اطلاع کې د دې ولایتونو نمونه د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر خودلی. او دای هم ویلی چې دلته به د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي متر او د واورې اندازه له 1500 تر 1500 سانتي متر پورې وي. د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وایي د روان 2023 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي دي چې د پنځشنبه پر ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا تیر جا هر شنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اخته وو د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي دي چې درملنه یې وشي. ویل شوي چې دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کېږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې دا پرون په خپل یک شبکې لیکلي دي چې په تیرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزه اخته وو د تداوي لپاره بیلابیلو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر حکان فیدان وایي ل خپل مصری سال سامح شکری سره د غزنی پر ناوړه وضعیت خبرې وکړي. دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیه په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلا بند شوې د بشری مرستو د رسولو په باب هم بحث کړي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر حکان فیدان تر کتنې وروسته په یو خبری کانفرنس کې دا هم ویلي شي د خپل مصری سال سره غزې ته د بشری مرستو د رسولو ترڅنګ پر دې هم خبرې کړي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څنګه کارونه کېدلای شي. او د امریکا متحده ایالاتو د ساز جرګې لخوا اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارډ ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوې. په دې مرستو کې نږدې 18 میلیارډ ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري او همدارنګه د جرمني د بهرنی چارو وزیر د مرستو د تصویب بيدو هرکلی کړی دی او د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره خوشبینی ورس بللی ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې لایحه تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. د مالي مرستې زیاده مودي رئیس په کانګرس کې ځنډیدلې وه او پرون شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه چې تمه ده راتلونکې اونۍ مشرانو جرګې ته ولاړ شي چې ګمان کېږي په چټکۍ به هلته هم تصویب شي. او سم لجمن سره سم د لوبو میدان ورزشی خبرونه.
د لوبو میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان ونیز سپورتي خبرونه در نور دونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحلم او یو نوی ونیز سپورتي خبرونه در توړان دی کوم. په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو ور بیا افغانستان سره د لوب نه کول لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړی دی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي. په آی پی ایل کې د توپوهونکو د بیساري وړتیا خودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصرې کړې دي. د افغانستان د فوتبال اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکو په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. د خبرونه پیل لدی کوم چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدونکو راشد خان د کرکټ له متبر ویب سټ کرکټ انفو سره په یو تازه مرکه کې یو ار بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکی کړي چې ولې افغانستان سره لوبي لغوه کړي. خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زما له لوبډل او ملګرو سره ولوبېږئ او ما سره لوبه کوي د دې توپیر په څه کې دی؟ که زه بیگ بیش کې ولوبېږم نو دا زما د لوبډلې له لوبغاړو او وطن سره جفاده. د نوموړي په خبره د دوو ملکونو ترمن سیاستونو باید سپورت ته زیان نه وای رسولی. هغه ویلې دي د یو لوبغاړي په توګه د داسې پریکړو په تړاو ډیر څه نشي کولی. دا د دوو دولتونو موضوع ده چې باید سره حل یې کړي، لیکن هغه څه چې زه یې ځورولی یم او ځوروي مې، هغه په افغانستان کې کرکټ ته زیان رسول دي. دا ویلې ده چې آسټرالیا دوه ځل د افغانستان له ملي لوبډلې سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د موجوده تاوتریخوالي له امله دوه اړخیزې لوبلړې لغوه کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی. یاد فدراسیون د سه شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد محسنی، مهدی نوروزی، علی جعفری، میسم فیضی، رضا محسن پور، مهران غلامی، امید قنبری، اکبر کاظمی، محمد مرادی، فرزاد محمودی، حسن محمدی او سیاد مشتبا شامل شوی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخ ته وړي. د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی، خپل لومړۍ سیالي به د اپریل په 13 نیټه له ایران سره ترسره کړي. بیا هم د هند غوره لیګ په تړاو، د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یوه سیالۍ کې 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسټرالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.2 منډې کړې وې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.68 منډې وکړې. په ځواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله. د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو وو سیالۍ پوره کړې دي. راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په 10 مقام کې ځای لري. راجستان په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي، یوه یې بایللې او 12 نمرې لري. بنګلور بیا په وو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوه یې ګټلې ده چې 2 نمرې لري. دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ یې ګټلې دي، دوه یې بایللې دي. چنئی سپر کنګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلې دي او دوه یې بایللې دي، چې یو په بل پسې په دریم او څلورم مقام کې دي. لکنو سپر جینټ او ګجرات ټایټنز بیا درې سیالۍ ګټلې دي او درې یې بایللې دي، چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي. د پنجاب کینګز لوبډلې، د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې، همدارنګه دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي، چې دوی یو په بل پسې په اووم، اتم او نهم مقام کې قرار لري. دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویرات کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په وو پاړیو کې په 2.7 سره 361 منډې کړې دي. د راجستان روبډلې لوبغاړی ریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 268 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزندر چاهل په 1200 وکټو سره اول مقام لري. جسپریت بومرا دویم مقام لري چې 10 وکټې اخیستې دي او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو له ډلې په د توپ اچونکو په نوملړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړي دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړي دي.
پا ورزش کولو لا نشی موادو ځان وساتی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیس کې د عادي روغتون د یوې څانګې د پرانیستلو خبر ورکړی دی. عادي روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې دا روغتون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانیست. ا دې روختون کې چې ګنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د سي ولادي څنګه شامل دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې وه چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیايي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د پچا چونې مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوي دي. یاد سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیگ کې ټول شپږ شپېته سیالۍ ترسره کیږي او 12 لوبډلې برخه والی دي. په لیگ کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینومینه، خدیم، اټک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. اور اس ته خبر مو بیا هم د کرکټ له لوبغالو ده. د نیپال کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ډیپند راسینګ د آسیایي سیالیو د دویمه درجه هیوادونو په لوبه کې شپږ شپږیزي ووهلې. هغه د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې تر یوراج سنگ او کرن پولارد وروسته دریم لوبغاړی شو چې دا کارنامه کوي. نوموړي د اپریل په 12 نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروسته اور ټارګټ کړ او شپږ شپږیزي پرې ووهلې.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي د ځانګړي مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی ده. نور په مرکه کې ووري. لومړی پښتنه به د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې په تړاو وکړو. پر روان لیگ کې دوه ځل د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړی. یو ځل یې 220 منډې وکړې، پورستی ځل دوی 280 منډې کړې دي. وکټې د بیټنګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده؟
کول دي تاسو د اولې پښتنې په تړاو باندې سن رایزرز حیدرآباد په روان لیگ کې د 220 منډو هدف وټاکه. سي اول دا غ په خپل دی آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف وو. بیا په خپل برته دې هدف په سي د 280 منډو هدف وټاکه. دلته کراسو دوه خبرې دي. یو خدای د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا د سي دوی د سرنه بریدګر ډوبه کوي. د بریدګر لوبه ګټ او تاوان دغه د سی په کوم ورځ باندې ستا بریدګر لوبه وچلیدا نو دغه سی د 220 او 220 منډو هدف پټاکه. خو په کوم ورځ باندې کوونه چلیدل دوی به د 130 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونسی ټاکلای. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلار ده چې ټاکل شوی ده. د دې په اړه کې هغه د انګلیسي اصطلاح د بیک فایر، نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ نو دوی به بیا په ډیره مهمه لوبه کې کیدای شي خپله لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس که دې ترازو چې دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي. هدف دا ده چې یو خو دوی بریدګر لوبغاړي په خپله لوبه کې اخیستي دي. دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هیټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده. کومه تاسو د یو ورځنی نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د استرالیا افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغه تګلارې سره مخته ولاړل. خو غلطه یو توپیر ده. اوس کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به کولې، کله به هدف پسې ورتلل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې. او هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سي سیالۍ یي دوی تر تاثیر لاندې راځي. په ځانګړې توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته لاره پیدا کړي. اوس آیا موخو لوبغاړو هغه ذهنیت په سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سي یا به نسي؟ دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل شي. دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان د آی پی ایل سیالیو کې، خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي. خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لرې نه یې مطللی. هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي. مثلا یو خبره چې په رسنیو کې هم سه ول دیپک چهر چې د چنئی سوپر کینګز لپاره لوبیږي هغه دا خبره یو مبصر سره کړې ول چې زه ورغلم ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړې. کیوریټران دا څوک چې وکټ آماده کوي چې یار تاسو لګیا د 300 رنزونو وکټ مو جوړه کړې ده لږ گزاره وکړي چې 200 پورې خو د اقل وکټ جوړه کړي چې بالرانو تم په کې چی شي نو وکټ سے فلیٹ ہی اگر کی موومنٹ نہیں ور سرا دا خپل بال دی کرکٹ سے دا دا لیٹرل موومنٹ نہ لری لیٹرل موومنٹ دا سے مثلا بال سیم دی سر سے پچ سی لک دی باندے خواتلار سی دی بیٹ سرا ایٹ سی او سلپ او کیپر تا پکی موقع جوڑا سی بیٹسمین اور سی نو دی کرکٹ پا تاریخ کے مثلا اس دا ہم ویل کی سی که ڈوک بال سر مونگا لو با او گنو که دی سی آغا بیا لگا آغا سی میں اغیز و لری او لیٹرل موومنٹس و لری خو آغا خبری لا پاتی دی وکٹ ڈیرا ہوارا دا وکٹ سے ہوارا ہی نو پگے کسی سپینر سر امرست نہیں تیز بالر سر امرست نہیں نو ڈیرا سخت دا اس دسی حالت کی بالران دسی نسی کہ والے سے مثلا صرف دا خبر ہو کسی وکٹ فلیٹ دنو پا بانے ما بانے سکور کی پا ہم دا فلیٹ وکٹ بانے کچر تا یو بالر خپل ویریشن وکا رہی ویریشن دا دیسی کہ مثلا ناغا بیٹس مین دی تا پری ندی سی دا راتلون کی بال پا بارا کے پوسی سی دای بچر رقم بال کئی مثلا خم مثال جسپریت بومراہ دا جسپریت بومرا په همدغه وکټ باندې پرته ښه بالنګ کوي. بیرته راشد خان هم اوس هغه خپل مخکینی طرز باندې بالنګ کوي. یا سنیل نارائن داسې ډیر کم په هغه باندې مثلا بیټسمین بریدګاره لوبه کولی شي. نو داسې اوس هم بالران شته چې که وکټ هر رقم وي دوی هغه خپل ویریشن که وکاروي نو بیټسمین رنزونه کمولی شي. او ویریشن سرا سرا کچیر دے او بالر مثلا یارکر ہی وستل ایسی نو سے ہر رقم وکٹ فلیٹ ہی کتا یارکر خپ خپل آغا هدف باندې وحل ایسی نو امکان دے دیستا سی بیا تلک دے مخو ننزول مخو ونی والا سی خوب پٹول ہے کہ وکٹ دے رہا وارا دا وکٹ کی دوبرا موومنٹس نستا او دے بیٹنگ لپارا جوڑی اگر سا اروس تا سی مثلا کلا پکی ڈیو را سی اگر نور ہم بال پہ وکٹ باندھے کرا جی بیٹ تک کرا جی گی گی باؤنس او تیز اسکٹ کی گی اگر بیٹ ترا برابر ہی گی نو بیسی ہر سونا ہٹ افٹا کل کی گی اگر بلٹی میور پسے پورا کولا ہے ہم سی
ہم دے موضوع کے پاتے کی گو سکال پائی پی ایل کے دیر لوڑا ہدف فرن ٹاکل کی گی تا پا پلو خبرو کے اشارہ ہم ورتا وکڑا عموماً پا نڑے کے کرکٹ دیر تیز شوئے دے دا ټول وجه د وکټو د ملاتړ کېدای شي کده تو په هنکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي.
بل دا چې کچر ته تاسو دوه پښتنه دراسو تاسو وایي چې دا سوداګریز کرکټ څه کنه ورستر بلې بدلی ګراګیا ده. بالکل اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلئ. ګوره یو خدای چې دوی وکټ ډیره فلیټ جوړه کړې ده دا په دې معنی سوله سي بیټسمین سره پکې ډیره مرسته ده او بالر پکې څه نسي کولی ځکه چې بالر سره سي مثلا په وکټ کې مرسته نه نو وکټ اخیستل هغې ته ډېر سخته کېږي. اوس اکثره ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په لومبي اورونو کې سه کله نوی بال وي او هغه کې سیم موومنټ وي وکټ ورسره لږه مرسته وکړي کنډیشنز برابر وي نو سلیپونه درولي او بیټسمین پکې آؤټ کړي په سر کې او دوه درې وکټې سه واخلي وروسته نیم بیټسمین ان سي راځي هغوی لپاره نمرې اخیستل دومره اسانه نه نو په ټیم باندې پرشر جوړ سی او یو ډیره مناسبه لوبه کیږي چې بل ټیم هم د دې هیله لري چې بیرته راسي هغه هدف پورا کړی شي او بیا بیرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته وي. اوس چې دا وکټ څومره فلیټ جوړ شوی د هغې سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون دغه دوم کال د څه وړاندې کړی دی هغه د امپیکټ سب په نوم باندې ده. دا په دې معنی چې د لوبې په منځ کې د اغیز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړی شي. اوس دا بدیل لوبغاړی داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې هم بالر ځان سره په سټا کې کېښودلی شي او هم بیټسمین او چې کله ته ټاس اچي د ټاس په وخت کې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي یوولس کسیزه لوبډله هغې سره بیا د 15 نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی چې دغه 15 نفرونه یو نفر زه ټاکم. اوس دا هم په لوبه باندې دی نقیز کوي ځکه چې کله د تا یو دوه درې وکټې وغورځېږي نو تا سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمین ستا دی چې هغه بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغیز جوړولی شي. نو دې سره هم د لوبې بڼه لږ څه بدل شوی ده او نه پوهیږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه چې آیا تاسو د مینوالو په صفت باندې خوشحاله یې چې بالران دې وهل خوري او سکور دې پکیږي او شپږیسې دې خوري یا نه آیا تاسو بیرته غواړئ چې هغه کرکټ کې چې بالر هم په لوبه کې تر ډیره برخه پورې سهم ولري؟
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپاچونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختېږي. د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور 15 واړه توپاچونکو هر یو په څلورورونو کې تر 50 لوړې منډې ورکړې. کوم ځانګړي تخنیکونه دي چې توپاچونکي ترې باید ګټه واخلي ترڅو د دې سختیو مقابله وکړي؟
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډیر پریکټیس کړي, کله چې ښه ډیر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لکه تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کیږي چې بیا هغه بالا مغزي کې وهلی شي. لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا په شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکرې کولی شي. که سلوور بال ویریشنز د ښي سلوور بال ویریشن هم په ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي. څنګه چې پرون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او سر ورته وکړل په منځ د پچ کې دی ورته تیار ولاړو شپږیزې پې وهله. نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر به کیسې لکه د نقل بال غوندې شي څنګه یې ته اچولی شي او ویریشن پکې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي. د جسپریت بومرا په حق باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نشي ویلی چې دای به ماته کوم بال کې, ځکه چې اکثره لوبغاړي داسې دي کنه بالران چې تا ته که چیرته په ډیپ مټ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودرو نو ته سوچ کې چې دا به راته ماته و شارټ پچ کوي, یا که چیرته تا ته ډیپ پوینټ کې فیلډر ودرو تب ویسے دائیں اس میں تو وائڈ یار کر گئی کچھ جرتے مثلاً تھا تھا تھرڈ مین آؤ فائن لیگ دنن اپ سرکل کے ودھر آؤ نو تبھی آپ یہ کہ مثلاً دائیں ماتا سلو بال کے یا دی فیلڈ پہ احساس باندھے تو دے اڑان دو نہ کول اسی سے بالر بتاتا کم بال کے خود جسپریت بمراہ کرتا تھا سی فیلڈر بھی ہم درتا مثلاً سے نہیں درا والا اسی تو دے پہ احساس باندھے اڑان دو نہیں وہ کر سی سیتا تھا کم جی کی بال کے دا مهمه ده چې بالران په خپل وړتیاو باندې باور لري او صرف یو ټکټیک باندې مخته نشي تللی. په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومرا ویلي وو چې د یو بالر په صفت باندې موږ نشو کولی چې یو توپ اچونکی صرف یو ټکټیک په ځان سره ولري او په مغه باندې اتکا وکړي, بلکې تا سره مختلفه ټکټیکونه. هغه ټکټیکونه دا دي چې ته سلو بار ویریشنز ښه وکارولی شي, ته شارټ پچ ښه وکارولی شي, ځکه چې اوس په آی پی ایل کې دغه یو بل نوی تغیر دوی راوستلی دغه دا چې یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولی شي. نو موږ ډېر محدوده ټیمونه کتلی دي او تیز بالران مو کتلی دي چې دغه شارټ پچ ښه کاروي, نو دا هم یو ښه اختیار ده د توپ اچونکو سره چې د توپهونکو په مقابل کې وکاري.
یو پوښتنه مې د ممبئی او بنګلور د لوبډلو په تړاو ده, ولې بنګلور هر کال د خپلو مینهوالو زړونه ماتوي او سیالۍ بایلي؟ ته یې ستونزه په منیجمنټ لوبغاړو که مشرۍ کې وینې؟ او د ممبئی په تړاو پوښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده, د یاد لوبډلې د وروستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون ده؟
ممبئی او د بنګلور په حق لکه راسو رویال چیلنجرز بنګلورو لوبډله چې دا زه فکر کوم چې هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډېر د دغه نوم تغییر او تبدیل پسې تللی دي. بس انداز علي ویلي دي چې بنګلور به نه وایي بنګلورو به وایو, نو په دې باندې بس موږ ته بخت موږ سره یې او موږ به دا لوبه ګټلی شو. اول خو دا ده چې زموږ استاذ په دین کې دغه دیشي ته اجازه نشته چې مثلا موږ په اشیا باندې اتکا وکړو, باید خپلو هڅو باندې تمرکز وکړو. نو که چېرته د آر سی بي په باره کې راسو, آر سی بي زه فکر کوم چې ستونزه یې دغه ده چې دوی بالینګ ډېر ضعیف ټاکلی ده او دوی خپل بالینګ قوت ته پام نه ده کړی. مثلا چهل د دوی د ټیم برخه او دوی پرېښودو چې هغه د دوی څه مخکې لاړ شي څو کاله مخکې, نو داسې په اسانۍ باندې مثلا د یو داسې پیاوړي لوبغاړي د لاسه ورکول, ځکه چې ما په یاد سې کله یوزویندر چهل راغی او د آر سی بي برخه او آر سی بي له خوا نه دی معرفي سو نړۍ ته څونه لوبې شوی چې هغه وخته پورې په ده باندې هېڅ باونډري نه وه وهل شوی. نو دا د ده هغه وړتیا ده چې دی بیټسمین نه پرېږدي چې جای ځان ته جوړ کړی شي او په ده باندې په اسانۍ سره شاټ وهلی شي. دا نه ځي اوس په یوزویندر چهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولی, خو که موږ وګورو یوزویندر چهل چې ده په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري په خپل لوبډل لپاره ډیر ګټور بالینګ کوي. کجیر د مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو نو د روحیت شرما لوبډل مشري خو ډیره پیاوړی ولا او د هغه لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انډینز پنځه ځله اتلولي ګټلې ده. هارډیک پانډیا د سند سه پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشري کې خلک بیا هم د سلاماغه ایکسپیکټیشن مینجمنت مسله راغله د سید د نه ډیر زیاته پورته توقع جوړه شوې ده او دغه پورته توقع د منیج کولو په سلسله کې د نه خپل لار مرکه شوې ده. ځکه چې په تیرو لوبو کې موږ وګورو هغه کوم تصمیمونه چې دونی ولا هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې. مثلا په اخیری اوور کې ځان ته اوور ساتل او بیا راتلل او بیا یې مس دونی په مقابل کې ته اخیری اوور کول ده فکر نه کوم چې ډیر هوښیار تصمیم او ښه تصمیم چې دونی ولې. او په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده او زه ځینې توقع لرم چې هغه بیرته کمبیک کړي او بیا خپله ممبئی انډینز ډېره پیاوړې لوبډله ده. په ځانګړې توګه باندې چې اوس سوریا کمار یادف دوی ته راغلی ده او په درېیم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي نو هغه یو ډېر ځانګړی اغیز په لوبه باندې درلودلی شي. د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته. محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده. په تېره لوبه کې هم سه ټولو بالرانو وهلو خوړل دوی درې اوره کړي ول صرف نونس منډې ورکړې ولې. خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وتر اوسه ممبئی انډینز سره نه ده ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده او په ضمن کې دغه ایکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان ده چې تر څو دغه ځانګړې توقع چې د دنه او هیلې چې د دنه کیږي دی هغه څنګه مدیریت کولی شي. سی دی آر سی بي قصه مو درته مخکې وکړه داسې نه چې د هغه په سرنوشت باندې دا هم اخته شي.
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبید. د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل له کرکټ د هغه د څلور میاشتو لرېواله یادوي که بل څه؟
د افغانستان لوبغاړي سي دي په ټوله کې بد ندي ځلېدلې. په همدغه وکټې باندې عظمت الله عمرزي ښه بالنګ کړی ده نسبت د نورو بالرانو ته. اوس ګورو راشد خان په تېره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالنګ وکړو. نور احمد لکنوال همداراز ښه دی. زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته ګورو د مونږ لوبغاړو ډېر ښایسته پرفارمنس کړی دی. نوین الحق هم موږ په هغه یوه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې چې نوین الحق د دینش کاردیک وکټه واخیستله د آر سی بي مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله. په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي. زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلې دي. متاسفانه د فضل الحق فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم ځکه چې دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي او ټرافیس هټس دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده. د سره هغه څه اسلاټ تقریبا مکمل ډکیږي ځکه چې بیا ورسره مارکرام ده او کلاسن ده دا دوی کې نه نه او پیټ کمنز دوی خپل کپتان ده هغه خامخا به لوبیږي. نو یو ځای پاتې کیږي د فضل الحق فاروقي لپاره د ټرافیس هټ په تبادله او ټرافیس هټ دوی کې نه نه ستونزه د سن رایزرز حیدرآباد بالنګ کې شته. نتارنجن ښه بالنګ کړی ده. بوشنر کمار ښه بالر ده. خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالنګ دومره پیاوړی نه ده. هغه څه رقم سي وځه کسې که دومره ډېرې منډې کړي دي ورپسې ډېرې زیاتې منډې شوي هم دي. نو دا به یو ستونزه چې دوی به ورته ګوري. خو ما ته دومره امکانات نه ښکاري چې فضل الحق فاروقي دوی سره لوبه وکړی شي. او علامه محمد غزان فر خو خامخا د سنیل نارائن غوندې لوبغاړی دوی کلکټې په لوبډله کې ده. نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي. دا پخپله یو ډېر غټ فرصت ده. خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئنه سي سي ستي پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزان فر امکان لوبه ورکړي چې راشي ولوبېږي او وګوري. هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي. او آخر کې د رحمان الله ګورباس په سلسله کې خبرې وکړو. تیر کال هم که موږ په یاد شي لټن داس د مخنی والی والا یو څه لوبو کې او دا ځلې فل سالټ او سالټ څه رقم بریدګاره لوبه چې کوي بس کوچس په هغه باندې متکی دي. او د دې پایل د همدې نه سوه یو چې کومه وخت کې چې کله دوی تمریناتي لوبې کولې دې مخکې چې اولی لوبه د دوی پایل شي سالټ بریدګاره لوبه کړې وله چې کوچس ورنه تر تاثیر لاندې راغلي ول. د سینس ګورباز بریدګاره لوبه نه ځي کولای. خو دوی داسې فکر کړی داسې سالټ د دوی لپاره یو بهتر آپشن ده. یا بهتر اختیار ده. نو ګربز کمپلیټلی رول اوټ نه ده، هر ځل په سب کټګوري کې راولي. هغه ورځ چې کلکټا خپل اولی وکټ یې زر د لاسه ورکړلې، امکان دی چې ګربز هم راشي او د کلکتې لپاره ولوبي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه در نوریدونکو د دیونه لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.